آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. په مسکو کې دویمه بین الافغاني غونډه بې له کومې موافقې پای ته رسیدلې ده. او د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې د اسلامي هیوادونو سازمان یا OIC د مشرانو سرمشریزه غونډه کیږي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د کابل خاریان د مسکو د غونډنه هیڅ هیله نه لري.
دوه ورځ تیر نشي بعد نشست کې دوه ورځ تیر نشي چې دوباره غړس کوي امتحاری شي جنگ دی.
د تیرې یوې میاشتې رئیس یو ځل بیا له شمالي وزیرستان څخه باندې شپاره سوه کورنۍ خوست سره کډه شوې دي.
هر شي ته تکلیف دی، میشته د چنکۍ تکلیف دی، میشته د ریپۍ تکلیف دی، میشته هر شي ضرورت دی.
د امریکا په دولتي ادارو کې د مسلمان کارمندانو د روژې د میاشتې په بوختیاو هم رپورټ لرو. دا رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس درته زه نوشاب آشنا او سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو دویمه غونډه له کومې پریکړې او یا موافقې پرته پای ته رسیدلې ده. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه، طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې وشوې. په اصطلاح لومړۍ بین الافغاني غونډه هم په مسکو کې شوې وه. د رویټرز خبري اژانس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې په آینده کې به هم د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات وشي. د شاهین په وینا د اوربند پر یوې طرحې باندې خبرې شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي.
نن د پنځمې په ورځ غرمه د کابل ښار په پنځمه حوزه کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي پوهنتون ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یو ځانمرګي هغه وخت د خپل ځان پورې تړلې بم وچو چې محصلین له پوهنتون نه د وتلو په حال کې وو. تر اوسه لا چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی.
د امریکا د پوز د سترو د سیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد ویلي، تر څو چې په افغانستان کې د ټریریزم په ضد مبارزه کامیاب شوې نه وي، امریکایي عسکر به له هغه هیواد نه ونه وځي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې یوې غونډې ته وویل چې د ټریریزم په ضد جنگ دوام لري او دا موضوع په هیڅ صورت کې د بحث وړ نه ده. ډنفورد ویل،
No one's suggested that the United States is going to leave Afghanistan.
تر اوسه هیڅ چا د څه پیشنهاد نه د کړی چې د ترګری سره د امریکا د مبارزې ارزښت مطرانه کی او وایي چې امریکایان د افغانستان ووزی.
د نوموړي په وینا په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور اصلي هدف د تروریزم سره جنگ وو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځنګل ځواکونو نن د پنځمې په سهار د زابل په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات که او اته وی زندانیان آزاد کړل. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې عملیات سهار وختي د غزنی ولایت سره په سرحد کې واقع د نوبهار په ولسوالۍ کې وشول. د نوبهار په ولسوالۍ کې طالبان فعال حضور لري او د ولسوالۍ د مرکز پرته نورې سیمې تر ولکې لاندې نیولې دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال امریکا غږ ته وویل چې په بندیانو کې ملکی کسان او د امنیتي قواو غړي شامل وو. د زندان دوه ساتونکي هم وژل شوي دي، خو په خپله له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنګټن نه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ د جوزا په نهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په څوارلسمه سرمشریزه غونډه کې چې د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې رسمن پرانیستل کیږي د ګډون کولو په خاطر سعودي عربستان ته تللی دی. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري امریکا غږ ته وویل،
د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزې باندې د اسلامي هیوادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاریو باندې بحثونه وسي.
د اسلامي هیوادونو سازمان و 50 غړي لري او افغانستان د تاسیس لکال یعنی 1300 لختم لمریز کال نه تر اوسه پورې غړي توب لري.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشۍ پاکستان ته تللی و، د پاکستان د پوځ له لوی رسي جنرال قمر جاوید باجوا سره یې په راولپنډۍ کې لیدلی دي. د ملي امنیت دفتر وایي چې محب له جنرال باجوا سره په افغانستان کې د سولې او د تروریزم په ضد ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې.
د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې په تیرو 15 میاشتونو کې له پاکستان او ایران نه 1,09,855 افغان مهاجرین یا په زور شړل شوي دي او یا خو په خپله خواښه خپل هیواد ته راستانه شوي دي، چې په دې جمله کې 1,09,933 له ایران او نور له پاکستان نه راغلي دي. د آی او ایم په راپور کې چې د جوزا یا غبرګولی په نهمه خپور شوی ویل شوي چې 2019 میلادي کال له پیل نه تر اوسه ایران 1,05,944 افغانان او پاکستان 2,194 افغانان ایستلي دي. دغه اداره وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې 568 افغانان له اروپایي هیوادونو نه هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
په یو رپورت کې ویل شوي دي چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مهم مشر د شمالي وزیرستان د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ نیولی. داوړ په خپله پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا غږ ډیوی راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دی په خپله پولیسو ته ځان ور تسلیم کړی دی. هغې ویلي
ول مطالبه دا وا چې دا تیار چې کوم اف آی آر شوی دی دا په بنیاد دی داسي کمیټه زرګي د سنټ جوړ شي هغه د ناب وزیرستان سره ولاړ شي او حال ده تحقیقات
زمون غږ د واشنگتن ناوري. د ایف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر وایي چې په خپل دا خبره سمانه ده چې هغه په خپل رپورټ کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عدالت د تامینېدو د مخنیوي له هڅو نه پاک اعلان کړی. مولر چې د چهارشنبې په ورځ استعفا ورکړه او د ځانګړي مفتش د دفتر د تړلو اعلان یې وکړ، خبریالانو ته وویل که موږ دغسې نتیجې ته رسېدلي وي حتما به مو په خپل رپورټ کې ذکر کړي وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ چې شافیا سرداري لولي.
مولر د روسیې د مداخلې په اړه په عام محضر کې په خپله لومړۍ وینا کې وویل د عدلي وزارت د قانون له مخې برحال جمهور رئیس په فدرال جرم نسي تورنولی. هغه وویل دا په کانګرس پورې اړه لري چې د بل اقدام لپاره ګام پورته کړي. د امریکا د 2016 کال د ټاکنو پر مهال د روسیې او د ټرمپ د کمپاین د احتمالي سازش په اړه د څېړنو په هدف د رابرټ مولر تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی ځل و چې هغه په عام محضر کې خبرې وکړي. مولر د خپل رپورټ په نتایجو ټینګار وکړ او وی ویل روسیې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې خو د دې لپاره چې د ټرمپ کمپاین له مسکو سره په سازش تورن سوی وای کافي شواهد موجود نه وای.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې په منځني ختیځ کې د هر ډول برید په صورت کې به د متحده ایالاتو د یو قاطع ځوابي برخورد سره مخ شي. بولټن په ابوډابي کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د ایران او د ایران د نیابتي وسلوالو ډلو مسله باید په ډاګه شي او ایران په دې خبره پوه شي چې د دې ډول اعمالو سرته رسول به حتما د امریکا د قاطع عکس العمل سره مخ شي.
او د اسرایلو پارلمان د پنځم په ورځ باندې منحل شو. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نشو کولی چې د چهارشنبې د ورځې د ضرب العجل سره سم نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. د سپتمبر په 18 بیا انتخابات کیږي. په پارلمان کې خلاصې ائتلافي انډیوالانو وروسته له هغه نه وګرځېدل چې له جبري پوځي خدمت نه د غړو د مستثنا کول غوښتنه ونه منل شوه. توندلارې مذهبي یهودیان د خپلو مذهبي عقایدو په رڼا کې نه غواړي چې د عامو یهودیانو په شان د اسرایلو په پوځ کې د پوځي خدمت جبري دوره سرته ورسوي. دا او د دې شخص خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ځنې طالب پلوه سیاسي څېړونکي وایي چې د مسکو د تېرې ورځې په بین الافغاني ناسته کې طالبانو د اختر په ورځو کې په اوربند موافقه نه ده کړې، خو په نا اعلان شوي حالت کې به د اختر په ورځو کې جګړه ودرئ. طالبانو بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د مسکو په بین الافغاني ناسته کې پرمختګ شوی دی او پر راتلونکي کې د بحثونو په دوام هم توافق دواړو لورو کړی دی. رحیم ګل ساروان په دې اړه رپورټ را لګلی.
د روسیې پلازمینه مسکو دوه ورځې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربه و، که څه هم وړمه ورځ د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو سلو کلونو نمانځنه وه، خو تېره ورځ د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شوي دي. د طالبانو ویان په ټویټر د دې کانفرنس ګډه اعلامیه خبره کړې ده. ویلي دي چې په غوربند د ملکي خلکو په ساتنې، بندیانو او بهرني ځواکونو په وتلو خبرې شوي، د پام وړ پرمختګ شوی، خو توافق په دې شوی چې په آینده کې دا بحثونه لا دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو وید مجده وایي چې طالبانو په دې ناسته کې په اوربان موافقه نه ده کړې.
په دې مذاکراتو کې په ځینو مسایلو باندې خبرې وشوې، خو د یو مهم مسله په باره کې هغه چې هغه د اوربان مسله ده، د غوښتنه کېده په دې کې توافق ونه شو. خو زه تر هغه ځایه پورې چې ماته معلوم دي او خبر یم، طالبان د اختر په ورځو کې درې ورځې غیر اعلان شده اوربان کوي او جنگ بنهي، او که د حکومت لخوا د حکومت چارواکي د طالبانو خوا ته هم لاړ شي په منطقه کې هغوی ته څه مشکل پیش نه کیږي.
د مسکو دا دوهمه بین الافغاني ناسته وه. په دې ناسته کې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ، د طالبانو د قطر سیاسي دفتر او له کابل نه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان سیاسي نوپلاوی اتللی و. عام وګړي چې د مسکو ناستې تعقیب کړي وایي داسې کانفرانس او ناستې زیاتې شوې او هیڅ ګټې د افغانستان سولې ته نه ده رسولې، بلکې لا جګړه له پخوا ګرمه شوې ده.
کوم نشسته چې کړه ده هیڅ کوم معلومات نه ده ورکړی. یعنی دا افغانستان څلوېښت کاله کې یو څو کاله کېږي چې په دې جنګو کې روان ده او سوله رانغله، نو فکر نه کومه چې په دې یوه میاشت یا دوه میاشتو کې به سوله بیا رسېږي.
دا نشستونه بې فایده دي چې غواړي چې سره راوړم، سره اصلا نه راځي. دوه ورځ تېر نه شي بعد نشست کې، دوه ورځ تېر نه شي چې دوباره غړس کوي امتحاري شي جنگ دی، هېڅ بې فایده ده دغه نشستونه.
د فبروري په میاشت کې د افغان سیاسینو او طالبانو ترمنځ لومړنۍ بین الافغاني ناسته شوې وه. دوهمه یې په پلان کې و چې د اپریل په میاشت کې په قطر کې وشي، خو د افغان حکومت له لوري د 2500 برخوالو د ګډون له لیست سره طالبانو مخالفت وښود او د قطر ناسته ونه شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ خبرو ته پام اړولی او لیکلي دي چې مسکو غواړي خپل نفوذ په افغانستان کې زیات کړي. امریکا غږ آشنا رادیو په مسکو کې د میشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیرحسن سره په همدې موضوع مرکه کړې. هغه لومړی دا پوښتنه ځواب کړه چې ولې مسکو علاقمندي لري چې د افغان سیاسینو او طالب استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي.
افغانستان هم داسې یوه سیمه ده چې دغه ځاینه دوی ته خطر متوجه دی. خطر یې دا دی چې له افغانستان څخه افراطي ډلې، افراطي افکار او هغه عناصر چې کولای شي چې د دوی ملي امنیت ته ضرر پېښ کړي، د هغوی نه دوی خطر احساسوي. دوی ضرورت لري چې په افغانستان کې هم حد اقل د هغوی له شر نه ځان وساتي. دغه ګټو په تامین کې هر چا ته چې دوی لاس ور وغوښت یا هغه د دوی لاس ونیسي دوی هرکلی ورته وایي. اوس وخت کې د دوی لاسنیوی طالبان کوي، او طالبان داسې څوک دي چې د روسیې د حریفانو په مقابل کې چې په امریکایان دي یا غربیان دي او په افغانستان کې جنګیږي، حتما د دوی لاس ټینګوي او د دوی سره همغږي کوي. او په دې خبره کې شک نشته دی چې هر هیواد د خپل ګټو د ستراتین لپاره دغه یو ملګری پیدا کوي. طالبان هم په دغه ترتیب باندې ځکه چې کوم چې دوی سره ملګرتوب کوي او دوی هم غواړي چې دا دوی سره کوم مناسبات ولري، تر څو د دوی طریقه وکول شي په افغانستان کې یو دوست قوت پیدا کړي.
د امریکا معتبر ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغان سیاستوالو او طالب استازو په ګډون د مسکو په غونډه تبصره کړې ده او د روسیې دریسي په اشاره لیکلي دي چې اوس بیرته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ایستلو په پروګرام سره خپل ځان احتمالي نفوذ ته تیاری. نو ډاکټر صاحب، تاسو له ډیرو کلونو را په دې خوا په مسکو کې ژوند کوي، مطبوعات څاري، سیاسي حالات ټول په خپل سترګو ګوري او د نږدې نه څاري. تیر ته په کتو مسکو پر اختیا هم د سیونیت لري.
روسیا هیڅ کله د دې تصمیم فکر نه کوم چې ولري چې په افغانستان کې د هغه ډول نظامی مداخله لکه څنګه چې په خوا د شوروي په وخت کې و، د هغه ډول مداخله هیڅ رقم تصمیم او یاد دوی په خبرو کې د سیاسینو په خبرو کې دا خبره نه ده لګیږي، بلکې دا اشتباه بولي او دغه شی اشتباه بیا تکرار قطعا دوی نه مني او سیاسینو دولت باندې دا احتیاط کوي چې بیا هغه څه مداخله ونه کړي. ولی روسیا خپل منافع لري په دا سیمه کې، امنیت د ساتنې په خاطر باندې هم نگرانه ده او دا تشویش لري چې د دوی امنیت له هغه ځای خراب نشي، او د بل خوانه هم د خپل سیاسي نفوذ یو پروګرام حتمان لري، لوی قدرتونه خپل منافع لري او روسیا به هم حتمان دغه منافع لري او د هغې په دفاع کې به ځان ته دوستان لټوي او کېدای شي دغه طالبان نسبت نورو قواو ته په دوستۍ کې رانمړې.
نو بالاخره د افغانستان د سولې په بحث کې د روسیې رول څومره مهم دی؟
زه خو فکر کوم چې افغانستان د حکومت فعال ډیپلوماسي بالاخره دې ته ورسیږي چې هم لوی قدرتونه دې ته وهڅوي او یا کومک وغواړي چې د هغوی په کومک باندې د طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. زه فکر کوم دا به ګټه ولري. په غیر له دې نو څه فکر نه کوم چې بس دغه ناستې به چې د مختلفو سیاسینو سره چې قطعا نقش نه لري دا وایي سره خبرې به کوم داسې نتیجې ته ورسیږي، یوازې دا چې د طالبانو خواستې به نړیوالو ته معلوم شي چې دوی څه غواړي او هغوی غواړي چې بس امریکایان دې ووځي. دا خبره خو ټولو ته معلومه ده، هر سړی وایي حتی غني هم وایي امریکایان دې ووځي، مګر دا په کوم میکانیزم په څه شکل دا یوازې د دولت سره یا د اوسني حاکمیت سره په خبرو باندې دې نتیجې ته رسېدلی شي چې امریکایان ووځي یا ونه ووځي، یا که ووځي کله به ووځي څنګه به ووځي. زه داسې فکر کوم.
تیره مننه ډاکټر صاحب، کوم ودان
مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ننګرهار د اوسیدونکو رحیم جان 19 کلن زوی افضل د طالبانو په لیکو کې له ورګډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. رحیم جان تر اوسه نه پوهیږي چې ولې اولاد له طالبانو سره یو ځای شو. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
رحیم جان د افضل عکس کولوي او لسترګو اوخ کې بهيږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکو ده. د 2015 کال د روژې په میاشت کې زوی افضل له طالبانو سره تر یو ځای کېدو وروسته ووژل شو.
نه میفهم کې سرشتي شو، یک دم رفت صف طالبان رفت او ما خبر نه بودم. اگر ما خبر می بودم ما کجا بچه خودم اجازه می دادم که میرم.
افضل لوجل کې دوه یوازې درې میاشتې مخکې وعده کړی و. پلار یې په کار بوخت چې د خپل زوی د مرګ خبر یې واورید. د غمجن پلار هیڅکله پوه نه شو چې زوی څنګه مړ شو. ځینو ویل چې افضل په هوایي برید کې وژل شوی، خو حقیقت دا و چې افضل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې ځان مرګی برید کوي.
یک بشر خو هم زنده او مردی شم د دې سمه نه آمد. اگر یک نشانی د دې سمه نه آمد، یک کورتیج د جن د سمه نه آمد او دغه د ادریه دفن میکدمش، دغه خو خوش می بودم به مو هم کوم کورتیج دفن میکدم، نه زندهش دغه دیگر ما نه مردیش.
افضل په 19 کلنۍ کې طالب شو. هغه طالبانو ته د خپل کورنۍ د اړیکو شمیرې ورکړې وې. پلار یې د خپل بل زوی وسیم د ژغورلو لپاره لاس په کار شو او هغه یې ترکیې ته واستاوه.
وخت کې بچې مکه طالبان رف لمبره بیادر او بیادر زاده او بچې کاکا او بچې ماما کله لمبره کې تیزو بود. او لمبره را طالبان را داده و طالبان بزیم بچه ما بره بیادر زاده ما و با قلیوان ما با کله که زنگ میزد که شما هم بیایی جهاد کنه. امو بود که ما یک بیادرزاده من بود و هم از امیره ترکیه رفت علا ده فرانسه است.
وسیم بیرت افغانستان تا ونستون کرده شو. خدای پا وطن که ده پاتکی دو پلان نلری.
از افغانستان رفتم سن ایران سن ترکیه می رفتم. اوجا پس واپس شدم. حالا ایجا که آمدن پس طالبا با مزنگ می زنه. بیادرت با کامرا رفته است بیا که جهاد تو یعنی. او ما هر قیمت باشه واپس میرم. من ایجا با ما خیلی مشکل است.
ل اطلس کال جنگ جګړو وروسته طالبان د سولې د یوې معاملې پر سر له امریکایانو سره مذاکرات پیل کړي دي، خو د تشدد د ختمېدو لپاره یوې موافقې ته رسیدل ډیر ګران ښکاري.
مس طالب از حکومت ای درخواست مسیر ما خواهش مس کی یا بیان بشینین که کی دغه بګپ بجنګ یک چیز فیصله نه میشه.
احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې یو ځل بیا له شمالي وزیرستان نه څه باندې 1400 کورنۍ خوست سره کډه شوې دي. دوی له افغان دولت او مرستندویو ادارو نه د عاجل مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه په موقع د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د خوست ګربز ولسوالۍ د ګلان کمپ اوسیدونکي جنت بیبي تازه له شمالي وزیرستان نه له خپلې کورنۍ سره راکډواله او د ګلان کمپ یوه خټینه کوټه او خیمه کې ځای پر ځای شوي دي. جنت بیبي آشنا رادیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې وروستیو پیل شوو نظامي عملیاتو یو ځل بیا کډوالۍ ته اړ ایستل. هغه وایي د خوراک او پوښاک زیاتره لوښي په خپل کور کې پاتې شوي دي.
زه وزیرستان هغه لریا د هغه نه دي د دولې کیز ور کیز درې کومیز کیز هغه لریا هغه لریا دل ګارډنر غلي هر شي ته تکلیف تای ته بیشته د چنکای تکلیف تای میشته د ریپای تکلیف تای میشته هر شي ضرورت تای میش غریباتای خو بمبرونه د کودانی د غریباتو د شړلی پاکستاني د کودانی د باسکیتی غو میش دانی داسې چې شمه خمیش وینینا.
په خوست کې د کډوالو راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې له شمالي وزیرستان نه د نظامي عملیاتو له وجې څه باندې 1400 کورنۍ خوست ته راغلې او دا لړۍ روانه ده. دغه بې ځایه شوي کډوال له افغان دولت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او نورو نړیوالو مرستندویو سازمانونو غوښتنه لري چې له دوی سره د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړي.
دا نه وایي ضرب غذاب نه دی شیر شوی ایسرو غلی دغه بول دغه د ادم کوټ کلی نه روخلی په داسوه چې پاکستان حرکات وکړی پیرته لري د جنګ په لري هغه سخته بمباري وکړل هغه سخت رټ ویړ کې جنکۍ ساړي دا ګوړ میو پکې وسول دغه نه امیر د کاډ غونډې دل پیر په میر صفه رغله میشته دا پاته د خیس غلط نه لګیږي چې خیس پیرته لري ستر دی کا کوټه لري ستر دی.
په خوست کې د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي چې دغه کډوالو اړتیاوې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنری او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو سره شریکی کړي دي.
خپل سپیرې ولسوالۍ، ګلان کمپ، مرکز متونو، مندوزیو او نادرشکور ولسوالیو ته د خپلو میلو څخه رابېځایه شوي دي چې زموږ د سروې ټیمونو تر دې دمه 1406 کورنۍ سروې کړي دي او په راتلونکي کې که چېرته بعضې کورنۍ پاتې وي هغه به هم سروې کېږي. دوی ته فعلاً د غیر خوراکي موادو توزیع روانه.
د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې د هغو وزیرستاني کډوالو کورنیو له جملې څخه چې په کال 2014 میلادي کې د ضرب عذاب عملیاتو له کبله راغلي وي شاوخوا 8000 کورنۍ له بیرته ستنېدو پاتې شوې دي. د خوست دیوالي ویان طالب منګل آشنا رادیو ته وویل چې ولایتي اداره د دغو کډوالو د اړتیاو رفع کولو او د ژوند بهبود لپاره یې له نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو سره په تماس کې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. په کندز کې یو شمېر دینی عالمانو د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه او ویلې چې نور باید د عامو خلکو وژنې پای ته ورسیږي. ګلرحیم نیازبانې پاک له رپورټ رالیږلی.
په قندز کې په لسګونو دینی عالمانو په یوه غونډه کې په دې ټینګار کاوه چې جګړه باید پای ته ورسیږي او د خلکو لپاره د هوسا ژوند کولو زمینه برابر شي. دوی ویل که د جهاد هدف خلکو ته د امنیت ټینګښت وي او پرمختګ وي نو ښه به وي چې دغه اهدافو ته په جګړه نه باید په سولې سره ځانونه نږدې کړي. د قندز یو تن دینی عالم وایي چې د وینې تویېدو مخه باید ونیول شي.
عوامل په جامعه کې کومه هغه تطبیق شي دا سید د عنوان نه لاندې
امنیت راسی د دې عنوان دلان دی ولوسونو ته خدمت وکولای شو د خلق چوکات دغه مفاهیم د جهاد د کلمې تر عنوان لاندې په خونریزی باندې لاس تر راځي دا به څومره ښه وي چې د صلحې د ادرس نه بدون د خونریزی نه هغه مفاهیم او مفادات چې شریعت یې وایي د جامع د بهبود په خاطر باندې نو هغې حربې ته بشره ضرورت نه وي.
هغه زیاتوي چې د سولې لپاره باید تر ټولو زیاته هڅه عالمان وکړي، ځکه عام خلک د سولې پر اوستلو دومره ملامت نه دي لکه عالمان چې ملامت کېدای شي.
هغه جوانب د سولې چې حلت او حرمت پورې ارتباط لري، دې کې به هغه ورونه چې د شریعت د دستګاه نه ډېر معلومات خو نه لري، هغې کې به د دوی مسؤلیت نه وي، نو علما او مسؤلیت به وي. خو د علما او وجود به په دې کاروان د سولې کې دا به ډېر حدیقه او ضروري وي.
د قندوز د علما او د شورا یو تن غړی وای چې علما د سولې په پروسه کې پراخه ونډه لري، خو دوی دوامدار سولې غواړي او د تش په نامه سولې سره مخالف دي.
زمنګ علما د سولې پروسه کې فعال با کردار ونډه لري. کوم سولې؟ با اختیار سولې، تش په نامه سولې نه غواړو. هغه سولې چې تش په نامه سولې وکړو او بیا مو پکې بچی مړ کیږي او تبا کیږي، بیا به د دې وطن بچی زمن په مخ باندې لاړې راتوکي. هیڅکله باید مونږه خپل اقتدار خپل واک د لاس نه بل چاته ورنکړو.
دغو دینی عالمانو ویل چې په جګړه کې د ملکي خلکو تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي، او غوښتنه یې کوله چې حکومت او وسلوال طالبان دې سولې ته د رسیدو پر وړاندې د موجودو خنډونو په لرې کولو کې یو له بل سره مرسته وکړي او د ځینو غوښتنو او امتیازاتو څخه دې یو بل ته ورتیر شي، تر څو په هیواد کې سوله حاکم شي او خلک په آرام ژوند ولري. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د خبرونه په پای کې د 700 خبرونه. نن د پنځشنبه په ورځ ترمه محل د کابل د ښار 15 حوزه کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي پونتون ته نږدې په یو ځانمر ګدید کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپي اندي. تر اوسه لا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. په مسکو کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو دویمه غونډه له کومې پرېکړې او موافقې نه پرته پای ته رسېدلې ده. په دغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه، طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان جمهور اشرف غنی نن د پنځشنبې په ورځ د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 14مه سرمشریزه غونډه کې د ګډون په خاطر چې د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې رسمن پرانیستل کیږي سعودي عربستان ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو د پنځشنبې په سهار د زابل په ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات کړی او 30 تنه زندانیانې آزاد کړي دي. د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې عملیات سهار وختي د غزنی ولایت سره واقع د نوبهار پولیسوالۍ کې وشو. د نوبهار پولیسوالۍ کې طالبان حضور لري او د ولسوالۍ د مرکز نسیوا نورې ټولې سیمې د ورقې لاندې دي. د امریکا د پوځ د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفور وایي تر څو چې په افغانستان کې د نوموړي پویانا د ټروریزم په ضد مبارزه کامیابه شوې نه وي، امریکایي عسکر به له افغانستان نه ونه وځي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM چې په تیرو 15 میاشتو کې له پاکستان او ایران نه 1,09,650 افغانان یا په زور شړل شوي دي او یا خو خپله خوښه خپل هیواد ته راستانه شوي دي، چې په دې جمله کې 1,01,933 کسان له ایران نه او نور یې له پاکستان نه راغلي دي او 1,78 افغانان له اروپایي هیوادونو نه راشړل شوي دي. په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مهم مشر محسن داوړ نیولی دی. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانان د ختیځ آسیا څو هیوادونو ته په سفر تللی دی. نوموړي تر روانېدو په وخت خبریالانو ته ویل چې امریکا د چین په اړه ډېر اندېښنه لري او دی به په دې اړه د چین د دفاع وزیر سره خبرې وکړي.
گرانو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پایته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي او ریدلې مه هېروئ. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو سره ملتیا وکړه او خپرونې مو اورېدې. تر بیا خدای مو شي.